دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې به په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې احتجاجونو د دغه هیواد د سیاسي حالاتو او مشال خان څلورم تلین ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا په اړه به له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له منور شاه واوري.
د خبرونو سرټکی تحریک لا بیگ د پاکستان په لویو خارونو کې د خپل مشر د نیول کېدو او د فرانس پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي. امریکا وایي د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې په کار ده چې د ښځو غږ واورېدل شي او تمه ده چې هند په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد د روس ویکسینو د بیړني استعمال اجازه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په لویو خارونو کې ورسته له هغه مظاهره پیل شوې چې چارواکو د سخت دریزه اسلامي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر صاد رضوی ونیوه. یاد ډله د فرانس خلاف د مظاهرو مشري هم کوي. پولیسو ویلي صاد رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12 په لاهور خار کې نیولې. تحریک لبیک غواړي چې د فرانس سفیر دی له پاکستان وویستل شي ځکه چې د دوی په نظر دغه هیواد په چارلي هبډو مجله کې د پیغمبر اسلام د کارټونونو چاپولو د حق دفاع کوي. د صاد رضوی د نیونې وروسته تحریک لبیک غړو پلویانو د لاهور، کراچۍ او پینډۍ په شمول د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجونه او پرلتونه پیل کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر ظهیر حسن شاه په رسنیو خپور شوي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې احتجاجونه به تر هغې دوام لري چې د فرانس سفیر له پاکستانه شړل شوی او له دغه هیواد سره سفارتي تعلقات ختم شوي نه وي. د یادونې ده چې د تیر کال نومبر میاشت کې د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت پیل کړی و او هغه وخت ورسره حکومت دغه غوښتنې په لیکلې بڼه منلې وې چې په نتیجه کې یې هغه احتجاج ختم شوی و. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت مخالفه ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم نه د وټلو فیصله کړې ده. د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د دې فیصلې وجه هغه شوکاس نوټس وښود چې د پی ڈی ایم لخوا دوی او عوامي نشل ګوند ته ورکړل شوی و.
دا پاکستان پیپلز ګوند مرکزی کمیټۍ امر ورکړی چې دا وی د پارټۍ ټول عہدیداران دي د پی ڈی ایم د عہدونه د احتجاج په توګه سمدستي استیپاګانی ورکړي.
بلاول بټو زرداری په دغه موقع غوښتنه وکړه چې پی ڈی ایم د شوکاز نوټس جاری کولو په سر له پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند بخښنه وغواړي. په یاد شوکاز نوټس کې له دغو ګوندونو غوښتنه شوې وه چې د سینټ په انتخاباتو کې د اپوزیشن مشرۍ لپاره د پی ڈی ایم د خوښې د نومان سره مخالفت په اړه د وضاحت وکړي. عوامي نېشنل ګوند هم په دې وجه له دې وړاندې له پی ڈی ایم څخه وتلی دی. په پی ڈی ایم کې 11 حکومت مخالفه ګوندونه شامل وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو خبرو کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. ښاغلي خلیلزاد له کابل څخه د خپلې وروستۍ کتنې په پای کې پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې سفر کې د ښځو د حقونو له مشرانو او د دینی عالمانو سره غونډې درلودې چې د سولې په یوه هر اړخیزه پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه یې کره نظریات واوري. ښاغلي خلیلزاد د سولې په پروسه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار داسې مهال کړی چې تیر اونۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ هم د استنبول د غونډې له تنظیمونکو غوښتي وو چې په دې غونډه کې د افغان ښځو په بشپړ ګډون یقیني کړي. تر اوسه د دې غونډې نیټه رسمان نه ده اعلان شوې. دا هم معلومه نه ده چې د افغان حکومت په پلاوي کې به څو ښځې شاملې وي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیر یو شواروز کې نور 113 کسان وژلي چې ورسره په دې هیواد کې د دې ناروغي له وجې د مړو شمیر ټول شمیر 15,500 ته ورسېد. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې نور 4,313 کسان په دې رنځ اخته شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر نږدې 1,150,000 ته رسېدلی دی. خو په دې هیواد کې تر اوسه 3,600,000 کسان له کورونا رغېدلي هم دي. او بل خبر دا تمه ده چې هند په دې هیواد کې د کورونا وایرس ضد روس د سپاتنیک وی ویکسینو د بیړني استعمال اجازه ورکړي. په هند کې 1.3 اربه خلک میشت دي چې د کورونا ویکسینو له کمی سره مخ دي او پکې د کورونا وایرس دویمې څپې زور نیولې. سپاتنیک وی به د کورونا د مخنیوي ویکسینو دریم قسم شي چې په دې هیواد کې د استعمالولو اجازه ولري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه در توړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان د مشر د گرفتارۍ وروسته یا تحریک د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه پیل کړي دي. پاکستان پیپلز ګوند د پی ڈی ایم د ټولو عہدو نه د احتجاج په توګه د استعفاګانو ورکولو فیصله کړې ده. د تحریک انصاف یو شمیر غړي تور پوری کوي چې د جانګیر ترین څخه انتقام اخستل کیږي. خو د یاد ګوند یو غل بل غړي په اړه وایي
ترین صاحب خپل کیس اپلیټ کوي او څه په جنې نو یو څوک هم دا سره زیاتې نشي کولای نو ان شاء الله دا څه مسله نشته.
په هنګو ضلع کې پرون د ماموزو خلکو د خپلو غوښتنو په حق احتجاجي مظاهره کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ځنه ضلعو کې د کرونا ناروغۍ پر مهال لګښت په صحت کارت کې شامل کړی دی.
په دې خوډه خوشحالي خو لکه مونږ دا ورته وایو چې دا نور بیماری دا کمې مریضونه چې دي دوایانې ګرانې شوي غریب سړی خو نن سبا نشي اغشتي.
او په خبرونه کې په سواد کې خبريالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکولو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په لاهور کې د ایوي مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی د گرفتارۍ وروسته یا تحریک په ټول ملک کې مظاهره شروع کړې دي او وايي تر هغه وخت به مظاهره روانې وي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه ونه باسي او ورسره سفارتي تعلقات هم ختم نکړي. د لاهور پولیسو مشر وایي د تحریک لبیک مشر د امن او امان صورتحال پر ځای ساتلو لپاره نیولې. خو د تحریک مشران وایي حکومت ورسره تیر کال د فرانس سفیر له ملکه د وستلو لړ کې یو لوزنامه کړې وه خو اوس د خپلې دغې لوزنامې نه په شا شوي او نو دوی به تر هغه وخته خپلې درنې جاری ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د تیر کال په نومبر میاشت کې د فرانس په ایوي مجله کې د پیغمبر اسلام تر خاکو خپرېدو وروسته یا تحریک د اسلام آباد په فیض آباد کې درنه پیل کړې وه. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د اپریل په 12مه په لاهور کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی له گرفتاری وروسته په ټول پاکستان کې د یاد تحریک کارکنانو احتجاجي درنې پیل کړي چې لکبلې په اسلام آباد، پینډي، لاهور، ملتان، پیښور او کراچی کې غټې لارې بندې وي او دغه دوران د پولیسو او کارکنانو ترمنځ نښتې هم وشوې. د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی د گرفتاری وروسته د تحریک یو مخکښ سید ظهیر الحسن شاه جاری شوی ویډیوی پیغام کې ویلي دوی سره حکومت د شوی تړون سرغړونه کړي نو اوس په دوی احتجاجي مظاهره تر هغه روانې وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. دی وی زمونږ یو غوښتنه ده چې د پاکستان نه دی ته فرانس سفیر وستل شي او اوس چې هم تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو او احتجاج اعلان کړی دی نو دا غي یو مقصد دی چې د پاکستان ذمہوار خلک او ذمہوار ادارې دی واوري چې تر څو د فرانس سفیر ته پاکستان نه نوی وستل شوی زمونږ درنې به رواني وي. بلپلو د لاهور د پولیسو مشر غلام محمد ڈوگر سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی ته ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد رضوی د امن او امان صورتحال په ځای ساتلو لپاره نیولې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15مه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد، فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی و چې پکې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او سفیر دله پاکستان او ویستل شي او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کومې رسو چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې ته تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
درنا پلور
ٹو سینٹرل
او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
چې له توپانه چې موږ ویریږو موږ چې نه خیر روان راولو نه لږی
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېږو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نو کال موږ چې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریدئ. پیپلز ګوند پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د ټولو عہدونه د احتجاج په توګه د استفاګانو ورکولو فیصله کړې ده او د یاد ګوند مرکزی کمیټه دا غوښتنه هم کړې ده چې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د شوکاز نوټسو جاری کولو په سر دی د هغوی دواړو نه معافي وغوښتل شي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز تیر ورځ په لاهور کې ویلي دي چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر مازیګر په بلاول هاوس کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تر دوه ورځو پورې د خپل ګوند د مرکزی مشرانو سره تر مشاورت وروسته په خبری کانفرنس کې د دې فیصلې وجه هغه شوکاز نوټس وښودلو کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک د جنرال سیکرتر شاهد خاقان عباسی دخوا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د سینټ د انتخاباتو وروسته جاری شوی وو. د خبری کانفرنس پر مهال بلاول بوټو زرداری په دغه اړه دا ډول خبره وکړه.
پاکستان پیپلز پارټي سنټرل ایگزیکټیو کمیټي هاز ډایریکټډ
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی کمیټي امر ورکړی چې دا وی د پارټي ټول عہدداران دي د پی ڈی ایم د عہدونه د احتجاج په توګه سمدستي استفاګانی ورکړي او مرکزی کمیټي دا غوښتنه هم کړې ده چې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند نه دي په غیر مشروط ډول معافي هم وغوښتل شي. بلاول بوټو په پی ڈی ایم کې شامل په مسلم لیگ نون باندې زیاتې نیوکې کړې دي او هغه وویل چې د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. پیپلز ګوند به د وفاقي او صوبایي حکومتونو او د دې د راوستونکو په ضد خپله مبارزه جاری ساتي او د دې حکومت د پالیسیو په ضد به خپل اواز پورته کوي. د عوامي نېشنل ګوند سره به په مشاورت فیصله کوو. زموږ دروازې هر هغه چاته پرانیستلې دي څوک چې د دې حکومت خلاف دي او دا رانسکورول غواړي. د اپریل په 12مه نیټه د دې خبری کانفرنس نه وړاندې بلاول بوټو د خپل ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټي په غونډه کې د اپریل په 11مه نیټه د هغه شوکاز نوټس یو حصہ سری کړی و کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک د جنرال سیکرتر شاهد خاقان عباسی دخوا پیپلز ګوند ته د سینټ د انتخاباتو وروسته جاری شوی و. خو بیا تیر ورځ د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د لاهور های کورټ نه بهر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د بلاول لخوا د هغه شوکاز نوټس د سری کولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا کسی ایک جماعت
د نوٹس ورکولو فیصلہ د یو ګوند نه بلکې دا فیصلہ د پاکستان جمهوری تحریک وا. د معاملې کې سکولی نو دا مونږ مولانا فضل الرحمان ته پریږدو. داغه روغتیایی وضع سمه نه ده او طبیعت خراب دی. زه د هغه سره مسلسل په تماس کې یم. هغه ډیر په حکمت سره د تحریک مشر کوي. خدای دې هغه روح کی نو هغه به پخپله د معاملې ته ووري. په پاکستان جمهوری تحریک کې اختلافات اول د اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو په سر راپورته شوی وو، او بیا د سینټ په انتخاباتو کې چې د یوسف رضا ګیلانی نه صادق سنجرانی د سینټ د چیرمین څوکۍ د حزب اختلاف د واضح اکثریت باوجود وګټله، او د هغې وروستو چې بیا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکلی شو، نو دا اختلافات نور هم ژور شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تیم سویا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سړی نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې، او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري زو د یو بل ریپورت طرف ته. کڅه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د اپوزیشن ګوندونو فشار په کمیدو ښکاري، خو د پاکستان د پنجاب صوبې یو لوی کاروباري شخصیت جانګیر ترین چې د تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری هم پاتې شوی دی، د چینیو د بحران په اړه د کمیشن د ریپورت په رڼا کې پر ضد اف آی آر درج شوی. د پاکستان په قامی او د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې یو شمیر د تحریک انصاف غړو د جانګیر ترین سره د یووالي سرګندونه کړې، او تور یې لګولې چې له هغه سیاسي انتقام اخستل کیږي. دې ته په کتو سره ځینو خلکو دا تاثر هم ترلاسه کړی چې ګنې جانګیر ترین په دغه ګوند کې خپله ډله جوړوي او یا له دې ګونده وتل غواړي، خو د تحریک انصاف ځینې نور پارلماني غړي او شنونکي بیا دا تاثر ردوي. په دې حق لا تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی او د پنجاب د صوبایي اسمبلی ځنې غړي وای د دوی په اند د جانګیر ترین خلاف د ګوند د ننس عناصر د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره حالې ځلې کوي. د یاد ګوند د قامی اسمبلی غړي سید بوبین احمد د اپریل په 12 مشال ریډیو ته وویل دوی نن وزیر اعظم عمران خان ته د ځانګړي ملاقات لپاره یو لیکل شوی خواست استولې چې د پارلیمان خواوشا دیر شغړو په لاسلیک هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه
موږ ځکه د جانګیر ترین سره همدردی لرو چې موږ داسې احساسو چې زموږ په ګوند کې ځینې کسان قصدن د هغه د بدنامولو هڅه کوي او د هغه د ایوازې کولو سازش روان دی. د چینو د بحران په اړه د جانګیر ترین خلاف د پولیسو سره رپورت درجولو په لړ کې به نوموړی عدالت ته ځي، خو موږ غواړو چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې د دې خبرې جاج واخلو چې چرته د جانګیر ترین خلاف د سیاسي انتقام کاروایی خو نه روانه.
په پاکستان کې په 2000 کال کې د چینو یا بورې د بحران جوړېدو وروسته وفاقي حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره یو کمیشن وټاکه، او وفاقي استخباراتي ادارې اف آی اے د دې کمیشن په وینا د پلټنو په ترڅ کې د جانګیر ترین خلاف اف آی آر درج کړی دی. نوموړی د چینو جوړولو میلونه لري، خو سید مبین احمد وای په پاکستان تحریک انصاف کې د جانګیر ترین پلویان د پارلیمان غړي دا نظر لري چې نوموړی د دې ګوند یو اساسه ده، او د خلاف دی د سیاسي انتقام اخیستو مخنیوی وشي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی یو بل غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای چې ګوند یې په سیاسي انتقام اخیستو باور نه لري، خو د مالی درغلیو پر ضد به په هر حال کې او د هر چا خلاف اقدامات کیږي.
بہرحال ترین سے بخبل کے سب پلیٹ گئی او مطلب دار چیر سب جنہیں نو یہ سو کم داغا سر زیادہ نشی کول ہے او آگا کار سوڑ دے جانگیر ترین سے بزمانگ دا پارٹائی دا پارٹی رو قربانی دی او کہ جانگیر ترین سے نمی او ہر سو کی داغا سر چی سو کم زیادہ کئی او یا پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کئی داغا یا داغا سر ذاتی داغا خلاف نئے جانوری اداری استعمالی زمنګ ان شاء الله تعالی خان صاحب په خپل دغه خلاف سټرګل کړی دی. خبرو
جانگیر ترین سره د تاریخ انصاف د پارلماني غړو د یووالي د اظهار نه پس په پاکستانی رسنیو کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې ګنی نوموړی په تحریک انصاف کې ځان لړډله یا فارورډ بلاک جوړول غواړي او یا بلې کومې پارټۍ ته د تللو اراده لري. خو د تحریک انصاف غړو سید مبین احمد او صاحبزاده صبغت الله دا تاثرات رد کړل. دا راز د سیاسي چارو شنونکو او په یو پاکستانی شخصي ټلویزیون د سیاسي بحث د یو پروګرام قربانا نسیم زهرا هم وای چې د جانگیر ترین لخوا د ماخامي په ډوډۍ د تحریک انصاف د پارلماني غړو بلنه سیاسي فشار کې دی شي خو پکې ځان له ډله جوړول یې ممکن نه ښکاري.
جانگیر ترین دا ګیله کوي چې د چینو د بحران په اړه د کمیشن تحقیقات سم نه دي. نو په دې اړه خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې جانگیر ترین دې د وزیر اعظم سره وګوري. بل دا چې د دې کمیشن د رپورټ په اساس خو اوس عدالتي کاروایی کیدونکې ده، نو دغه به هم ثابته شي چې څوک ګناهګار دي او څوک نه دي. بیا جانگیر ترین خو په تحریک انصاف کې ډېر وخت لګولی او حکومت ته د دې ګوند رسولو لپاره هر ډول هلې ځلې کړي. نو زما په خیال هغه هم له دې ګونده وتل نه غواړي. زه وایم چې د جانگیر ترین سره د تحریک انصاف د پارلماني غړو راغونډېدل د دې ګوند مشرتابه لپاره کومه لویه د اندېښنې خبره نه ده.
د اپریل په 9 په لاهور کې د جانگیر ترین لخوا د ماخامي ډوډۍ پروګرام کې د تحریک انصاف خواوشا 150 پارلماني غړو ګډون کړی و چې پکې یې له نوموړي سره د یووالي څرګندونه وکړه او هغه یې د ګوند یو مهم مشر وباله.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. سو هنګو ضلع ته په هنګو کې پروند ماموزو خلکو د خپل غښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره هلته د ماموزو قومي اتحاد په مشرۍ کې وشوه. دوی د احتجاج پر مهال له حکومت د بنیادي سهولتونو غښتنه وکړه او ویل ک غښتنې یو نه منل شوې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. بلخو چارواکو د احتجاج کوونکو غښتنو ته مثبت جواب ویلې دی. په دې حق لنور تفصیل د طارق اورگزی پر رپورٹ کې
په ضلع هنګو کې پرون د پیر پورز د ماموزو خلکو ځایي تنظیم ماموزو قومي اتحاد هغلته د اورگزو هډکوارټر ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د تنظیم غړیو بینر او چتې کړې وي او غوښتنه کوله چې د ژوند بنیادي سهولتونه ډنګو کورونو سروي او تاوان تعلیمي ادارې فعالول مقامي سیاحت ته فروغ د لوبو سرګرمیانو ته وده ورکول لغولجو تر ماموزو پر جوړ شوي د غیر معیاري سړک تفتیش او هغلته د دایمي امن پر ځای کړی شي. د یاد تنظیم مشر بلال دین اورگزی وای موږ د غوښتنه هم کوو چې حکومت دې د اوجډی سی ایل تر 1 کروڑ هغه فنډ واپس خپل علاقې ته منتقل کړي کوم چې 2 کاله وړاندې د ماموزو سیمې لپاره منظور شوی وو.
هلته کې ډېر نقصان یې کړی و د خلکو ځمکې پټي مټي بوټي دا ټول اړولي وو. بیا دا د اوجډی سی خپل فنډ راځي هغه علاقې کې د ستنو بو د پاره همداسې نورو شیانو دپاره استعمالیږي او هغه فنډ چې کوم دی هغه
د تنظیم یو برغړی شفیق خان اورگزی وای نن خپل غږ په پرامنه طریقه د سیمې حکومتي مشرانو ته ورورسولو خو که غوښتنو ته پاملرنه ونه شوله نو بیا به روزي او په پېښور کې به د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته په لتوهي ځکه چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره بل لارو سره نشته.
په دې باندې مجبور شو زموږ خپل احتجاج د تو وړاندې کړو لوی ځلې بیا خو کچېرې دغه احتجاج باندې دغه خپل ریاکشن ونه غشتو د خپل حل نشول نو مونگا با ان قریب ان شاء الله اور کوٹ اختر نہ بعد صوبائی اسمبلی پی خبر کے غٹا درنا ور کو
بلخوا پ صوبائی اسمبلی کے دا حکمران جماعت تحریک انصاف غڑے او دا وزیر اعلی مشیر سید غزی غزن جمال وای دای پ ترجیحاتو کے دا چ د ماموزو سیدون کو دا خوندیتوب تر سنگ نور بنیادی سہولتوں نہ لکاو ب سڑک او درابطے نظام اور برابر کڑی زکا چ ہغوی دا جنگونو اپوزی عملیاتو پر وقت ډیر ځپلی شوی. سید غازی غزن جمال وای په سیمه کې د بیا رغونې لازی کډوالو سره کم مرسته او د سینور غوښتنې به ډیر زر د متعلقه ادارو له چارواکو سره شریک کړي تر سوچ حل عمومي. چارواکي دا هم وایي جوډیسیل کمپنی د سیمې چې په کم ځای کې سروے کړي او هغلته د کودایي پر وخت د خلکو پټي بوټي فصلونه او ځمکه خرابه شوې نو په راتلونکي کې کوشش کوي چې معایزه ورکړي خو کمخ کې په دغه مت کې کم فنډ راغلی او هغه بل ځای ته چا منتقل کړی نو په کار ده چې تحقیقات پوځي عملیات تر کې دروسته د غسیما له وسلوالو پاک کړل شوی او خلک ورته بیرته په 2013 کال کې ورغلی دي. په سیمه کې وسلوالو سره د نخټو او پوځي عملیاتو پر وخت هغلته بنیادی ډنچا سخت متاثر شوی دا. تاریخ ورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
د هنګو وروسته زو پیښور ته. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ځنی زلو کې د کرونا ناروغۍ پر مهال لګښت په صحت کارت کې شامل کړی دی. صحت کارت چې دا وخت د صوبې ټولو وګړو ته ورکړل شوی خلک پرې خپله درملنه کولی شي. په دغه کارت به اول په سوات، پیښور او ملاکنډ ضلعو کې د کرونا درملنه شروع کیږي او وروسته به د صوبې نورو ضلعو ته هم غځول کیږي. عام ولس د حکومت دې اقدام ستاینه کوي. په اړه پیښور نه زمون خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه خپل په ټویټر د اپریل په 12 ورکړی چې صحت کارت کې د کرونا درملنه هم شامله کړې ده او دا سہولت دا وخت صرف د سوات، پیښور او ملکنډ ضلعو ځنې اسپتالونو کې ورکړې شوې دي. سوات کې به د 12، ملکنډ کې د 18 او پیښور کې به د 14 اپریل نه شروع کول شي. پیښور کې یو شخصي کمپنۍ سارنه کوونکی سکیورټی ګارد عطا الله خان وایي چې دا ډېر غوره ګام دی خو باید ټولې صوبې ته وغځوي ځکه چې کرونا ټوله صوبه کې ده، نه چې یوازې په دغه دریو ضلعو کې. او بل خوا ته د ګرانې له وجې داروګان او علاج کول د غریب ولس د وسه بهر دي نو باید عامه کتنه دی هم په صحت کارت کې شامل کړي.
په دې خوډه خوشحالي خو لکه مونږ دا ورته وایو چې دا نور بیماری دا کمې مریضونه چې دي دوایانې ګرانې شوي غریب سړی خو نن سبا نشي اغېشتي یو سړی ځان له مصاله نشي اغېشتي وړه نشي اغېشتي له کرونا او د دې شي دوایانې بس واخلي. مونږ نورم حکومت نه دا درخواست کوو دا فیل تي کوو چې یوازې سوات او دیر کې او چترال کې خو کرونا نشته او مردان ته ذرا شي نو خار ته ذرا شي داسې علاقو ته ذرا شي نږدې کلو په کلو نو ډېر بخیا ابل زه مال سره درګولې راغی ڈال په 20 روپے فلتا ماته ملو شو نو دا به غریب سړی سو اخلي گاډي والا به سو اخلي دا مسواکونه چې خاصي غوي بس خاک دړګولې وی سي دا غوړ دړګولې بس وک څنګه وړي لکه ډاکټر ته ورنځي کېدلم ډېر ناروا ده او بیا چې میډیکل سٹور ته ورشي نو مرګري نن سبا چې ټوخي بوتل هم 75 په 120 روپے بوتل لې نار سړی خو نه شاغشتي نو مونږ وې دام پر صحت کارت کې لوټ کی
لیډرډینګ رختون کې دا کرونا خصوصي واټ کې ډیوټي کوون کې ډاکټر واحد وزیر وای چې دا کرونا وبا کم مریض سخت وي نو د هغه دروازه خرچا تر 1 لک روپے وی چې ډیر ګران علاج وی
کله مدي سو په خلی په اکسیجن مندوی عام دوی اکسیجن مشینر ته ایڈوایس کو چې کور کې اکسیجن ورکوي بیا آی سی یو ته شفټ شي آی سی یو کې خرچا وی اوس چې کم د آی سی یو خرچا دا دغه ډیپند کو چې تاسو څنګه آی سی یو کې یې سونا وینټیلیټر دیتا ورس کې ضرورت وی هغه تقریبا ورځ د 30,000 نه واخره د 1 لک په ورځ خرچا به راځي دا سه د خسټ اپ آی سی یو چې کوم دی او د ال ار ایچ چې کوم آی سی یو دا یا د کی ٹی ایچ ایچ ایم سی دغه سټنډرډ هم ډیر های دی خدای چونکه ټریټمنټ اول نه فری دی یقینا دا یو ډیر ښه اقدام دی ځکه چې په اسپیټال باندې برډن ډیر زیات دی سرکاري اسپیټال باندې الټا آی سی یو آلموسټ فل دی او چې آی سی یو کې کم د وینټیلیټر بیډز یا خو بالکل فل دی
دا د ونرا چې دین وړاندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د اپریل په 2 ویلو چې د ګردو او جګر لګول وړاندې نه سیټ کارت کې شامل کړی شوی دی او د کرونا وبا د علاج به هم د ټولو صوبې ولستا هم د صحت کارت د لارې ورکول شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو اور زمنگ نہ ساتا خبرونې هر ورځ د سحر نه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې تاسو اوري په پیښور کې د غرمه دولس نیمې بجې شوې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د خبرونو لنډیز: پاکستان پیپلز ګوند د حکومت مخالف ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم نه د وتلو فیصله کړې. اتحاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچۍ کې د یوې خبری غونډې پر مهال د دې فیصلې وجه هغه شوکاز نوټس وښوده چې د پی ډی ایم لخوا دوی او عوامي نشر ګوند ته ورکړل شوی دی. په یاد شوکاز نوټس کې له دغو ګوندونو غوښتنه شوې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې د اپوزیشن مشرۍ لپاره د پی ډی ایم د خوښ د نومان سره مخالفت په اړه د خپل وضاحت وکړي. عوامي نشر ګوند هم په دې وجه د پاکستان په لویو ښارونو کې وروسته له هغې مظاهرې پیل شوي چې چارواکو د سخت دریزه اسلامي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد رضوی ونیوه. یاده ډله د فرانس خلاف د مظاهرو مشري هم کوي. پولیسو ویلي سعد رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12مه په لاهور ښار کې نیولی دی. د سعد رضوی د نیولو وروسته د تحریک لبیک غړو پلویانو د لاهور، کراچۍ او پینډۍ په شمول د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړي او ویلي دي چې احتجاجونه به تر هغې دوام لري چې د فرانس سفیر له پاکستان نه شړل شوی او له دغه هیواد سره سفارتي تعلقات ختم کړل شوي نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو خبرو کې په کار ده چې د ښځو غږ واورېدل شي. ښاغلي خلیلزاد له کابل څخه د خپلې وروستۍ کتنې په پای کې پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې سفر کې یې د ښځو د حقونو له مشرانو او دنیا عالمانو سره غونډې لرلې چې د سولې په یو هر اړخیزه پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه یې ښکاره نظریات واورېدل شي. د اوسه پورې د استنبول د غونډې نیټه رسمان نه ده اعلان شوې. دا هم نه ده معلومه چې د افغان حکومت په پلاوي کې به څوک ښځې شامل وي. او بل دا چې تمه ده هند په دغه هېواد کې د کورونا وایرس ضد د روس واکسینو د بیړني استعمال اجازه ورکړي. په هند کې 1.3 اربه خلک میشته چې د کورونا واکسینو د کمی سره مخ دي. سپارټنیک وی به د کورونا د مخنیوي واکسینو دریم قسم شي چې په دې هېواد کې د استعمالولو اجازه ورکړي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. یو واری بیا زو د ریپورتونو طرف ته. د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکی مشال خان نن څلورم تلین دی. هغه په 2018 کال کې بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وژلې وو، خو وروسته د پولیسو پلټنو وښوله چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه دی کړی او عدالت په وژنه کې ککړو 33 کسانو ته سزاګانې اورولې دي. د مشال خان وجنې ته نه یوازې د پاکستان بلکې په نړیواله کچه هم سخت غبرګونونه وښودل شول. عبدالولی خان یونیورسټي د بلې دغه سی ای وی پیښې د مخنیوي لپاره انتظامی بدلونونه کړي او ځینې سخت ګامونه یې هم پورته کړي دي. دا چې د مذهب سپکاوي په تور د مشال خان د وجنې پیښې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکو د بیان، فکر، بحث او مکالمې په ازادۍ څومره او څنګه اغیز کړی دی، عبدالحی کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ جوړ کړی. نو راځئ چې وایو.
دا د 2018 کال د اپریل 14مه نیټه به د اوړي توده ورځ وه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکی مختار عالم د نورو ورځو په شان خپلې څانګې یا ډیپارټمنټ ته ننوت، خو هلته یې د زده کړو پر ځای د تاوتریخوالي چاپېریال ولید. مختار خان څلور کاله پس هغه
او یو ویل شره مشال دا خبرې کوي، مشال دا خبرې کوي، مشال په مولانا طارق جمیل پسې خبرې کوي، مشال په مولا پسې خبرې کوي. نو ویل چې دا بالکل مرتد دي. په دغه دوران کې د عبدالله یونیورسټي تراله او دې لکان ویل چې تم مرتد او کافر تم د مشال سره ګرځي، مشال په دې مخه باندې موجود. نو غالب دومره پرشرای شو په دغه وخت کې 15 لکان دغه نه تو وغه د یونیورسټي کورسۍ ته وخه جو برا په تیز باندې کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان ما زما پلار او مور چې کوم دي هغه اوس عمرې نه رااله تبلیغ لمزي دوانه. نو زه ټیک ټاک مسلمان ما، خو د هغې باوجود هم چې کله دا خبره رو رو ګرمېدا نو په دغه دوران کې په دې عبدالله لک باندې هجوم حمله وکړه، هغه په وینو باندې سور پور کړو، هسپتال ته یې وړو.
د عبدالله د وهلو له پیښې سره په پوهنتون کې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. د جرنالیزم یو بل زده کوونکی فهیم عالم خان هم دا هر څه په سترګو لیدل چې لږ وخت وروسته په موبایل فون ورته پیغام راغلی. هغه له پوهنتونه 15 منټه لیرې د هاسټل پر لور منډه کړه، خو له رسېدو سره سم یې هغه منظر ولید چې نن یې هم یاد ځوروي.
زه چې کله د ډپارټمنټ هوستل ته ورسېدم نو هغه د خلکو رانیولی و خپونه او د پوسیریانو اعلان دی. او هغه چا به په ګملې چې کوم دلته پرتې وي هغه به یې په سر ویښتې، چا په ګملا، چا په کمځې، چا سره لرګي به یې چېرته نه راښتې وو، هغه یې ویښته پې، چا په لټې والې، مطلب ډېر سیزونه وو چې هغه مختلف قسم سره ټورچر کو. زما دماغ کار نه کولو، ما کته هر څه خو نه سکول شي اور نه، ما بالکل پیرالایز شو زما ذهن.
خو په لږ وخت کې پر ټولنیزو رسنیو د مشال خان په وهلو وهلو د وژنې ویډیو لاس په لاس خپره شوه. پر ټولنیزو رسنیو د جرنالیزم څانګې د ثوابي اوسیدونکي 23 کلن مشال خان پر ضد پروپاګند پیل شو چې هغه ځکه وژل شوی چې د مذهب سپکاوی یې کړی دی. خو هغه چې په کومه طریقه او په کوم تور وژل شوی و، دې نه یوازې پاکستان بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خلک ودړدول او ولړزول. د ده په ملاتړ د امریکا او اروپا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مظاهرې وسوې او په یاد کې څلی جوړ شول او شمې بدې شوې. د مشال خان وژنې د پاکستان ټولنه په دوو برخو وویشله. یوې غاړې ته شیلاسی توندلاري مذهبي فکره ډلې وې چې د هغه وژونکي وسایل او د اتلانو په توګه یاد کړل، او بلې غاړې ته هغه خلک ول چې دا وژنه د اسلامي تعلیماتو ضد وبلله او دې ته د مذهبي لیونتوب په سترګه وکتل. خو بیا ورو د مشال خان د شخصیت، فکر او پر هغه د لګول سو تورونو په اړه معلومات مخې ته راتلل شروع شول. د خیبر پښتونخوا حکومت د پلټون لپاره یوه 14 کسیزه ډله جوړ کړه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې خپل رپورټ په ډاګه کړ. په رپورټ کې راغلی ول چې داسې هیڅ ثبوت ونه موند چې ګنې مشال خان دې د مذهب سپکاوی کړی وي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی ول چې د مشال خان وژنه د یونیورسيټي ځینو چارواکو وار لمخه ځکه پلان کړی و چې مشال خان به په پوهنتون کې د رواني بد انتظامی او مالی فساد په اړه غږ پورته کاوه. د دې رپورټ له راتلو سره سم پولیسو یو شپته کسان چې په کې 14 د پوهنتون چارواکي هم ول د مشال خان په وژنه کې په لاس لرلو ونیول، چې بیا د شاوخوا یو کال عدالتي اوریدنو وروسته د ترګري ضد عدالت 3 کسانو ته سزاګانې واورولې. عدالت د مشال خان د وژنې مهم تورن کس عمران علي ته د مرګ سزا ورکړه. خو تر اپیل وروسته د 2020 کال د نومبر په میاشت کې پېښور هایکورټ د مرګ سزا په عمربند سزا واړوله. خو د مشال خان د مرګ 4 کاله پوره سو. پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ او په وژنه کې تورن کسان مجرم ګرځول شوي او سزاګانې ورکړل شوي. خو د دې سربېره هم نن په عبدالولي خان پوهنتون کې ډېر کم خلک دا جرأت کولای سي چې د مشال خان د وژنې پر لاملونو خبرې وکړي. مشال رادیو د مشال خان د 4م تلین په مناسبت د هغه د مرګ پر عبدالولي خان پوهنتون د غیز پاړه د دې ځانګړي رپورت چمتو کول لپاره لګڼو زده کوونکو او چارواکو سره تماسونه ونیول چې پکې زیاتره پر دې موضوع له خبرو کولو انکار وکړ. البته ځینو د نوم نه شوډلو په شرط او ځینو په ښکاره وویل چې د مشال خان تر وژل کېدو وروسته په پوهنتون کې د بیان، فکر، مکالمې او بحث دود کم شوی او د تنقیدي بحثونو دایره تنګ سوې ده. خو په دوی کې واضح دي 2 زده کوونکي خبرو کولو ته حاضر سول. په دوی کې یو هم احسان الله زریان دی چې شاعر دی او د عبدالولي خان پوهنتون څخه تازه په پښتو ادب کې ماستری کړی او د سرو زرو میډال یې ګټلی دی.
دغه حادثې نه پس هر انسان ته چې پته لګي چې زما رایه چې دا د بل کس په ځای چا سره خبرې کوم د نه مختلفه ده، نو هغه کوشش کوي چې خپل رایه ظاهر نه کړي. په ولی خان یونیورسټي کې او نور یونیورسټي دي زمونږ په هغه کې داسې خبرې کول چې دی هغه ډېر زیات جرأت غواړي. امام صاحب کې داسې شعرونه ویلو، قسم هم هغه شعرونه چې هغه زما داغې نه زما بالکل داسې مقصد نه و چې بس تی نظر لرو داغې نه به هغوی خپل مطلبونه اغستل او د هغې د وجې نه ماته خپل ذاتی مشکلات جوړ شوي.
د مشال خان د وژنې تر پیښې وروسته عبدالله خان پوهنتون چې دا مهال شاوخوا یولس زره زده کوونکي لري په نړیواله کچه بدنام سو او د دغې پیښې د تکرارېدو له کبله پوهنتون سخت اقدامات وکړل او ډېر محدودیتونه یې ولګول. مشال راډیو په داړه د پوهنتون له رجسټرار میا سلیم سره په فون او واټساپ تماس ونیوی خو هغه په واټساپ پیغام کې ولیکل چې خبرو ته تیار دی، خو چې کله مو ورته وویل چې د مشال خان تر پیښې وروسته پر پوهنتون د سوي اغیز او اقداماتو په اړه رپورټ چمتو کوو، خو هغه د دې رپورټ تر جوړېدو جواب رانه کړ. د دې ترڅنګ مو د پوهنتون له څو نورو اړوند چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغه هم رسمي خبرو ته حاضر نسول. البته یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ظاهرور په شرط مشال ډي ټول چې د مشال خان تر مرګ وروسته سخت انتظامی ګامونه پورته کړی دي. د چارواکي په خبره دوی په پوهنتون کې په سیاسي حلو ځلو او غونډو بشپړ بندیز لګولی. د زده کوونکو شاوخوا شل ټولنې جوړې کړي چې هدف یې ذهین ځوانان په داسې سرګرمیانو کې بوخت ساتل دي چې هغوی له سیاسي سازمانونو سره له ملګرتیا راوګرځوي. د نوموړو په وینا له دې پرته دوی د زده کوونکو د څار لپاره په هر څانګه یا ډیپارټمنټ کې یو یو زده کوونکی د پروکټر یا نگران په توګه ټاکلی چې کار یې په خپله څانګه او پوهنتون کې د هغو کړنو په اړه معلومات راټولول او له انتظامیه سره شریکول دي چې د ده په خبره د پوهنتون له قواعد او ضوابط سره په ټکر کې وي. د چارواکو په خبره چې د دې نگرانانو شمیر شاوخوا یو څه چل دی، خو مشال دې چې له زده کوونکو سره خبرې وکړې نو هغه وویل د دې اقداماتو له کبله استادان او بیوروکراسي پیاوړې شوې او د دوی پیدا آن د خپلو تعلیمي حقوقو او اندیشنو په اړه ژغ هم نشي راپورته کولای. نمران خان یو زده کوونکی ده.
کوم د داسې موضوع باندې خبرې وکړو نو موږ ته دندانی ملاوي چې تاسو داسې موضوع ول یوز کوئ، نو دی وجنه موږ تخپل ځان ډیر زیات ګران دي. دی وجنه موږ بیا داسې موضوع باندې خبرې نشو کولی ځکه چې موږ ته یو اگزامپل مخامخ پروت دی. دی وجنه موږ فریډم اف سپیچ لکه موږ خپل زبات اظهار
د مشال خان تر وژل کېدو وروسته عبدالولي خان پوهنتون تړل شوی و چې بیا څه د پاسه یوه میاشت وروسته بیرته پرانیستل شو. خو نه یوازې د اوسنیو زده کوونکو بلکې د مشال خان د ملګرو لپاره پوهنتون د دوی په وینا په یو ډول زندان بدل شوی و. فهیم عالم خان د مشال خان ډیر نږدې ملګری و چې د هغه تر مرګ وروسته تر دوه میاشتو پورې ځان په کور کې بند کړی و.
ما با انتهایی دو میاشتی خوزه ده کور نو تنیم او دیر پا کرب که با ما تی رولی ده چی کم دو میاشتی وی اغیر بعد با چیزه و تم نو ما با بخپل چم گاورن کلی که طول تا دا سی پا شک پا نگاه بانده کتا اغیر وجه دا و چیزه با یاریدم او بل با ما سک اصان آغا سیو چی اغیر پا مردر که انوالو و فیزیکلی با نوی انوالو خود اغیر خلافی چی کم اغیر خلق اتراو چیت کرده و اغه به ما سره په چیر کې نسته خوا کې اغه په جیل کې نو تلی اي نو راشي وي سم هاو سو ادم ثبوت په وجه نو اغه به لکه ډیر تکلیف به ما ته راکول.
د جرنالیزم زده کوونکی امنه خان هغه لومړی انجلی و چې کله مشال خان ووژل سو نو دې په ویر او ملاتړ کې پر خپل فیسبوک پاڼه د مشال عکس ولګولی. خو له لګېدو سره سم پر هغه هغو خلکو تنقیدونه شروع کړل چې دې پروپاګاندا شکار شوی ول چې مشال خان له تور سره سم د مذهب سپکاوی کړی دی. امنه خان چې کله یو میاشت وروسته یونیورسټي ته ولاړه نو د دې په وینا هر څه بدل ولیدل.
ما خو بالکل خلکو سره خبرې کول ختم کړ. ما نه بچې چاته پوس ایون څه دې سکشان ته پوس مکمل تی نشته راته پته ایون لکه زما کور والا ما ته خپل مور پلار وی چې بچې ورې کور نه بار ځي چا سره خبرې نه ملګری به د ملګرتي نه یاري دوزه که چې دا واقع هم داسې شوی و چې ملګرو ملګرو په یو بل درمیان کې لکه د مشال ملګرو نه ای وی چې مشال خدا سي ویلي چې کله دا ډت او شنو یو ملګری وی او ما سره ناستو دی ویلي دی بل بیا ما سره ناستو دی ویلي دی نو هغه ملګری نه دا هغه نه بس په هغه ملګرو دی بل نم یاره کېده.
خود پونتون چارواکی مشال لیډو ټول چې دوی په رسمي توګه په بحث مکالمه وینا او بیان ازادي باندې بندیز نه لګولې، هغه زیاته کړه چې په عمومي توګه ټولنه پر مذهب د خبرو پر مهال احتیاط کوي. د لپاره د مشال تر مرګ وروسته خلکو ته په خپله هغه کرښه معلومه سوه چې د مذهب په اړه کومه خبره وکي او کومه نه.
اوریدونکو زموږ د همکار عبدالحی کاکل رپورټ مو اوریدو. د پیښور مردان په عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکی مشال خان د څلورم تلین په مناسبت سره وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو او زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین نن هم روان دی. په دې کمپاین کې باید څلیرش لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د مقصد لپاره د لس زره څخه زیات ټیمونه هم ټاکل شوي دي. په بلوچستان کې روان د پولیو کمپاین په حق لا نور تفصیل د کوټه نا زمنګ همکار ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درو دېرش ضلعو کې د پولیو ضد پنځه ورځنی کمپاین روان دی، کوم چې د اپریل د میاشت په یولسمه نیټه پیل شوی وو. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر راشد راسک له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې په روان کمپاین کې به د څلورویشت لکو څخه وزیاتو هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي د چا عمرونه چې د پنځو کلو څخه کم وي. د دې مقصد لپاره د لس زرو څخه زیات ټیمان ټاکل شوي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې د کوټ په پښتون آباد سیمه کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي لپاره یوې کارکوونکي نیمرا بیبی راته وویل چې اوس هم په سیمه کې د پولیو د څاڅکو څخه د انکاري ماشومانو شمیر زیات دی.
یا نیمه خلک خو ډیر شي او خپل کوچنی راوباسي، اور نیمه خلک وایي چې کوچنیان نسته یا تللې د ماما کرای یا بل چیرې خو دې کوچنیان پټي کترې نه ورکي. نه سبب خلک دا وایي چې دا کوچنی زموږ نه دی، دا موږ د خور سره وصلې دي یا می د ورور سره وصلې دي، دا رقم بهانه کوي اور وایي دا خراب دي، دا شی موږ نه ورکو. نیمه خلک خو بس په دروازې کې جواب راکړي چې زموږ کره کوچنیان نسته، اور اکثر کوچنیان دی پټي په کور کې کوچنیان وي پیدا شوی او کوچنی پټي اور دی چې کوچنیان نسته لیکن کوچنیان په کور کې موجود دی.
د دې کارکونکو په وینا چې اوس هم په زیاتره سیمو کې د پولیو کارکونکو ته په ښه نظر نه کتل کیږي، لیکن پر دې برسېره دوی هڅه کوي چې د بلوچستان صوبې څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. دلته خبره دا ده ونه ورده چې په روان کال کې په پاکستان کې تر اوسه یو ماشوم د پولیو څخه معذوره شوی دی. دغه تعلق هم د بلوچستان د کل عبدالله سره دی، چیرې چې د روان کال د فروری په میاشت کې د اتریشت میاشتو یو ماشوم ته پولیو وایرس ښکار شوی وو. دغه ډول تیر کال په پاکستان کې د پولیو وایرس څخه د اغېزمنو ماشومانو شمېره څلور اتیا وه. په هغه کې تر ټولو زیات ماشومان د بلوچستان سره تړاو درلود، د چا شمېره چې شپږویشت وه. د اوسني کمپاین پر مهال د حکومت له لوري یو ځل بیا ویل شوي دي چې د ټولې اسلامي نړۍ څخه د پولیو واکسین په ذریعه د پولیو وایرس مخله ختم شوی دی او په کار دي چې دلته هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مشر راشد رزاق په وینا چې په اوسني کمپاین کې به دوی هڅه وکړي چې تر هر ماشوم پورې ځان ورسوي او هغه ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د بلوچستان اورسته زو سوات ته د اسلام آباد ایوی غیر دولتي ادارې میډیا میټر د سوات پیښور او د زنونورو سیمو له شلو زیاتو خبریالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکړو چې پکې خبریالانو ته وښودل شو چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی یو خبر پخلی به په څه ډول کوي او څنګه به ځان او خپل اداره د ناسم خبرونو خپرولو نه ساتي. د دغه ټریننګ په حق لا نور تفصیل د سوات نه د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سوات سید شریف کې راجه مشوي د سیمې بلابلو رسنو سره کارکوونکو خبریالانو ته روزنه کې ویل شول چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دا وخت په پاکستان کې د ټول نه زیات کتلای کیږي او دغه میډیم داسې خلک هم استعمالوي چې پکې د ضابطه اخلاق خیال نه ساتي. ټریننګ ورکوونکي وقاص نیم وایي چې د غلط معلومات هڅه هم په چاپیریال کې د نقصان سبب جوړیږي، خو چې کله یو خبریال هم داسې معلومات خپاره کړي بیا یې زیان نور هم سیوا شي.
چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی عوامی مسئلے کے حوالے سے بہت ساری اکثر افواہیں
اور سوشل میڈیا په هر سباره کې د دروغ معلومات په تیزی سره خوري، کوم خلک چې دغه نه واقف وي هغوی ترې دوکه کېدی شي، د خلکو په فیصلو اثر انداز کېدی شي، د ولس سیاسي او سماجی ژوند اغیزمن کولای شي، د فرقو ترمنځ کرکې جوړېدای شي. د خبریالانو ذمہواری وي چې ټیک معلومات خلکو ته ورسوي. کچري خبریالانو سره داسې ټریننګ نه وي نو هغوی هم د دغې نه متاثره کېدی شي او بیا امکان دی چې لا نور زیان ورسوي،
وہ ان کی خبروں کا حصہ بن جائے جس سے پھر یہ نقصان کے جو امکانات ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں.
روزانہ کے شریک دا انڈیپینڈنٹ نومی اداری خبریال اظہار خان وئی چې روزانہ کی دوی تا داسې سافٹ ویئر اوخو دے شول چې پکی دوی دا معلومولای شي دغه ویډیو فوټو یا خبر ټیک دے کنا. داسې ٹریننگ دا عام خلکو لپاره هم پکار دے،
بګی داس د کړه چې مونږ ته یو سو داسې د دا لیپ ټاپ اپلیکیشنز راو خول ویب سایټ سره راو خول چل ته مونږه تصویران یا ویډیو غانی هغه مونږه چک کولای شو چې آیا دا ویډیو فیک تا جالی دا یا دا تصویر جالی دے کنا. دا چې کم خلق چا خولے دے شیئر کړی دے امون کته شو چې راغی سره سلی کلی دی چې یار دا زبې یو مثال ورکم کې یو تصویر شیئر شوی وی وی چې دا د سواد کی دا مسله راغلی دا نو هغه تصویر زکه تل شم چې آیا دا تصویر د سواد دی او د سواد نه دی چرته بل ځای نه راغسته شوی دی. نو دا سی بیا مختلف خبرونه راځي مونږ ته مخه ته سوشل میډیا وانی نو یو عام سړی هم او یو خبريال هم دغه اپلیکیشنز چې کم دی هغه استعمالول شي او هغه پی کته شي چې دا تصویر جالی دی یا دا اصلی دی.
د پیښور اردو ورځپاڼې نئی بات او ایجنسی فرانس پریس سره کار کوونکی خبریال لحاظ علی وایي چې دا وخت سوشل میډیا د معلوماتو خپرولو لویه او اسانه ذریعه ده او داسې روزانه د وخت ضرورت دی.
دی وخت کې ډیجیټل دور دی، په ډیجیټل دور کې خبرونو یو لویه ذریعه چې کوم نه هغه سوشل میډیا ده. اوس د سوشل میډیا په خبرونو کې مس انفارمیشن او د ډیس انفارمیشن او د پروپیګنډي چې رقم سره روانه ده یو خبریال په حیثیت د دې په جنګلو څنګه کیږي، د دې تصدیق به څنګه کیږي، دا تصویر دا ویډیو دا خبر څومره رښتیا دی. نن موږ په دې اخلاق ډیر څه زده کړل چې یو خبر تصدیق د یو سیز معلومات یو سیز یو تصویر مخې ته راځي چې په هغه کې مس انفارمیشن وي هغه کې پروپاګاندا وي دا غي مخنیوي به څنګه کیږي. نو دا د دې نننی ټرین د ټول نه مهمه ذریعہ
دو ورځنی ټریننګ کې دا هم خبریالانو ته ویل شول چې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په سوشل میډیا کوم معلومات خپرولی شي او کوم معلومات چې دروغ وي چا پسې بلنډي کیږي یا پکې د یو تن یا ادارې یا سیاسي خلکو سپکاوی وشي یا ورپسې د دروغ معلومات ورکړي د هغې مخنیوي لپاره کوم ډول ګامونه پورته کېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوا
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس نه اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدای ته وای دی نو چې پام کو
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
تاسو مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته د خیبر پختونخوا اولس او د کاروباري خوني چارواکي وایي چې یو خوا ګراني زیاته شوی نو بل خوا د اولس د خوراکي او نورو شیانو د اخیستو توان هم کم شوی دی، خو حکومت وایي چې د ګراني د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کول شروع کړي دي. د پاکستان نیوز رسپانه وایي چې تیر حکومت پرتلا په موجوده حکومت کې د بورې په نرخ کې څلور شپېته او د غنمو او د اوړو نرخونه څلور نوي فیصده زیات شوي دي. د پاکستان د خوراک د خوندیتوب او تحقیق وزیر سید فخر امام بیا دروان کال د مارچ میاشتې په اخیره کې ویلي ول چې په ملک کې بعد 40 کیلوګرامه د غنمو د اوړو بوجۍ قیمت 1300 روپۍ وي. په 2013 مالی کال کې د اوړو هم د دې بوجۍ بیا 1300 روپۍ و. نور تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ په مخنیوي یې کار پیل کړی او حکومت یې د هغو خلکو خلاف کاروایی پیل کړی چې د راتلونکي روژې میاشتې ته یې د قیمتونو د لوړولو لپاره پلان جوړ کړی وو. خو د خیبر پختونخوا ولس وایي چې وزیر اعظم له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې دا خبرې کوي خو ګرانۍ ورځ تر بلې سیوا کیږي. د تخبای چترال کلی یو کروندګر محمد جمیل چې شپږ کسه کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوته وویل که یو خوا د خوراکي توکو بیې او بجلی بلونه زیات شوي نو ورسره د دوی ګټه یا آمدن هم کم شوی دی. د ده په خبره ځکه چې د فصلونو سری یا خاورې نرخونه هم زیات شوي دي.
کما د وړو ټپکه به ما راوړه په 1200 روپۍ کنه د نن 2 میاشتې مخکې خیل لري هغه نن زه په 1500 روپۍ اوړم. چینی چې کم دی مطلب دا دی کم خواله بوی په 260 روپۍ دړی و اوس چې کم دی په 500 روپۍ دا یا په 480 په 490 باندې دړی ده.
محمد جمیل اندیښنه و خدا چې د روانې میاشتې په 2مه اونۍ کې شروع کېدونکو روژو ته به هم ګراني نوره زیاته شي. همدارا څرګندونې د چارسدې فضل مجید هم کوي. نوموړی چې په پېښور کې په نېشنل بینک کې اکاونټنټ دی وایي د شیانو نرخونه ګران شوي او د اخیستو وس یې کم شوی دی. دا وایي په تنخواه کې یې کلنۍ اضافه 10% شوي خو ورسره د خوراکي او نورو شیانو نرخونه 30% زیات شوي دي. فضل مجید چې 10 کسه کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوته وویل میاشتنۍ تنخواه یې 50,000 ده او ډېر په مشکله د کور خرچه پوره کوي. خیبر پختونخوا کاروباری خونی یا چیمبر آف کامرس مشر شیرباز بلور د اپریل په 6مه مشالې ډوته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت کې د خوراکي شیانو نرخونه 2 چنده زیات شوي دي.
دا خو چې تاسو وګورئ چې زموږ په ملک کې اون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې چې کوم دی ټولو کې زیات انفلیشن ریټ دی وخت تقریبا 12% چې کوم دی زموږ انفلیشن ریټ دی. خو چې کوم دا تاسو ټول کموډیټی زیات که اوړه غوړي تقریبا د دې قیمتونه چې کوم دی دا ډبل شوی دی دی وخت.
دا په داسې حال کې ده چې د اعتصاب او کورونا چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر په 4 اپریل د پاکستان په سرکاري ټي وي خبرو کې وویل چې وفاقي استخباراتي ادارې د داسې کسانو ډله معلومه کړې او هڅه یې ورله شنډه کړې چې روژې میاشتې ته یې د خوراکي شیانو د بیو 40% لوړولو پلان جوړ کړی وو. البته نوموړي پر دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 4مه له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې چې د پاکستان سرکاري ټي وي په ژوندۍ بڼه خپرې کړې وویل چې خوراکي تیل، دالونه، غوړي او نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخیستل کیږي نو چې د ډالر قیمت زیات او په مقابله کې یې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي نو د دې شیانو نرخونه هم زیات او په ملک کې ګراني راشي. نوموړی وایي د ګرانۍ مخنیوی تر څه حده پر دې هم کېدی شي چې له نورو هیوادونو د یادو خوراکي توکو درآمدولو پر ځای دوی دغه په خپل هیواد کې پیدا کول شروع کړي او د دې لپاره دوی زری اصلاحات شروع کړي دي. نوموړی وایي زموږ ملک چې یو زری هیواد دی د دې باوجود موږ خپل 70% دالونه له نورو هیوادونو راوړو. همداراز 70% خوراکي تیل هم له نورو هیوادونو درآمدوو نو چې کله دا درآمدات ګران شي نو ګراني زیاته شي. موږ ته به په هیواد دننه دا هر څه پیدا کول وي او د دې لپاره به موږ ته ټوله زری څانګه بدلول وي. عمران خان دا هم ویل چې د وړو او چینی ذخیره کوونکو د لاسه هم په ملک کې ګراني ده او دوی یې خلاف کاروایی پیل کړي. وزیر اعظم دا هم ویل چې په ملک کې د نرخونو د څارنې نظام قوي کوي او له دې سره به هم ګراني تر ډېره حده قابو شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که حکومت واقعي د ګرانۍ په کنټرولولو کې جدي وي نو باید چې یاد کارونه یې پر وخت کړی وي. نوموړي په 6 اپریل مشالې ډیو ته دا هم ویل چې د ګرانۍ مخنیوی هله کېدی شي چې حکومت خلکو ته روزګارونه ورکړي چې دارنګ د دوی د خوراکي او نورو شیانو اخیستو توان زیات شي او د ده په خبره د روزګارونو پیدا کولو لپاره په ملک کې سرمایه کاری ته اړتیا ده.
چې د بازار کې چې کوم کاروبار دی هغه ته وده ورکړی شي، چې سرکاري ملازمتونه خو کم ملاوېږي چې پرایویټ جاب زیات ملاو شي.
دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لخوا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره د روان احتجاج نن د اپریل په 10 ورځ ده. ملازمین غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانې ګرانۍ ته په پام سره دي د دوی په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی وشي. یادوي چې تر دې مخکې په فبروري میاشت کې هم د پاکستان له 4 صوبو سرکاري ملازمین اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ټول شوي وو. دوی هم له حکومت غوښتنه کوله چې تنخواګانې د ورله زیاتې کړي ځکه چې ګرانی زیاته شوې ده. مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال.com او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.